በአሜሪካ ጋር አሽና ራዲዮ
دا افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویلی دی چې د رای اچونې 325 مرکزونه تړل شوی دي. روسیا او امریکا د اوکراین د مسلې په حل خبرې کوي او په عراق کې په جلا پیښو کې 12 کسه وژل شوی دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي لګروسته د ځوانه هیلی پروګرام لرو. اما دا پروګرام د وخت سب چوي د تاسې سره راسن نشوغه کېدلی. خپل نظر کولای شئ زموږ په فیسبوک کې ولیکئ. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره کافي چمتووالی لري. د دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او ایوب خاورین صاحب د دې ساعت خبرونه وایو.
د انتخاباتو امنیتي کمیسیون نن وویل چې د رای اچونې 325 مرکزونه د یو لړ امنیتي ګواښونو او د لارو د مشکلاتو له امله تړل سوي دي. د انتخاباتو د امنیتي کمیسیون د مشر په وینا د افغانستان په سلو کې نوي سیمو کې امنیت تامین دی او خلک کولی سي په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رایو مرکزونو ته ولاړ سي. د دغه کمیسیون مشر محمد سالم حساس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چارواکو سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د کلکو امنیتی تدابیرو په اړوند خبري وکړې او زیاته کړه چې کابو 14,000 خزینه پولیس د رایو د خزینه مرکزونو د امنیت د ټینګښت او تلاشۍ لپاره ګمارل شوی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای اچونې د تړل سویو مرکزونو شمیر د تیرو انتخاباتو په پرتله کم وبالو او وی ویل چې دا مرکزونه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر وایي چې تر اوسه پورې 2000 څارونکو ته د انتخاباتو د څار دپاره کارتونه توزیع سوي دي چې په دې کې 300 بهرني ناظرین دي. ښاغلی امرخیل د کورنیو ناظرینو رول چې د هیواد له کلتور سره بلد دي مؤثر وباله.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری نن د یکشنبه په ورځ په پاریس کې د روسیې د بارنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره ګوري چې د اوکراین کړکیچ ته د حل ډیپلوماتیک لار پیدا کړي او د روسیې پوځي قواوې چې اوکراین محاصره کړی دی بیرته په شا شي. د جمهور رئیس براک اوباما او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ اوږدې تلیفوني خبرې د دې باعث شوې چې د اوکراین په سر د امریکا او روسیې ترمنځ بیا خبرې اترې شروع شي. په دې وروستیو وختونو کې د اوکراین د پولې په شاوخوا کې د روسي عسکرو ټانکونه جنگي الوتکې ډېرې زیاتې شوې دي. د روسیې د بارنیو چارو وزیر د شنبه په ورځ وویل چې هیواد داسې کوم نیت نه لري چې دننه اوکراین ته قواوې ننه باسي. امریکا او اروپایي ملګرو په روسیې باندې د اقتصادي بندیزونو لګول پیل کړی دي. داسې نښې نښانې شته چې دا اقدام د روسیې په اقتصاد باندې اغیزه کولی شي.
او په ترکیه کې نن د ښاروالیو د انتخاباتو په ورځ 8 کسان ووژل شول. د ترکیې په ډیرو سیمو کې انتخابات په امنیت کې ترسره شول، خو په جنوب ختیځ کې د سوریې سره نږدې په دوو کلیو کې جګړه وسوه چې 8 کسان پکې ووژل شول او 14 ټپیان شول. که څه هم چې دا انتخابات په بشپړه توګه سیمه ییز دي، خو پایلې به د ترکیې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان دپاره ډېرې مهمې په دې وي چې د اداري فساد د یوې قضیې د تورونو په وړاندې مبارزه کوي چې د هغه د کابینې د څلورو تنو وزیرانو د استعفا سبب هم سوي دي. په دې انتخاباتو کې شپږ لوی ګوندونه برخه اخلي. د عدالت او پرمختګ له واکمن ګوند سره به په دې انتخاباتو کې د خلکو جمهوري غوښتونکی ګوند سخته سیالي وکړي.
شمالی کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا د دې هیواد د بالستیک توغندیو د ازموینو د غندل کېدو په ځواب کې ویلي دي چې دوی به یو نوی ډول اتمي وسله وازموي. د شمالی کوریا د باندنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دا نشي زغملی چې د امنیت شورا د امریکا په اتمي جنگي تمرینونو سترګې پټوي او د شمالی کوریا د داسې توغندیو غندنه کوي چې د دې هیواد د دفاع لپاره دي. شمالی کوریا تیره هفته د منځنی واټن وشتل کې دوه توغندي د کوریا په ختیځ کې وازمویل او په سبا یې د امنیت شورا وویل چې د دوی له پریکړو سرغړونه شوې او ازموینې وغندلې. پیونګیانګ د جنوبی کوریا او امریکا د ګډو پوځي تمریناتو په ځواب کې د سو نوی رئیس د منځنی واټن وشتل کې توغندیو او راکټونو تمرینونه پیل کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري.
د عراق پارلماني ټاکنو ته یوه میاشت پاتې ده، خو نن هم د بغداد په ګاونډیو ښارونو کې 12 کسان ووژل شول. عراقي چارواکي وایي یو ځانمرګی کس خپل موټر د رمادي په ښار کې د یو پل په سر وچاودو او درې کسان پکې ووژل شول. پولیس وایي په دې چاودنه کې 15 کسان ټپیان شول. رمادي د بغداد څخه 115 کیلومتره فاصله لري. د سیمې چارواکي وایي دغه پل د رمادي او بغداد ترمنځ مهمه لار ده او په بمی چاودنه کې زیانمن شوی دی. بل خاطر دې پکې وړاندې نن سهار د موصل په ښار کې په یو امنیتي پوسته وسلوال برید وسو او 11 عسکر پکې ووژل شول. موصل د بغداد د شمال لویدیز په 360 کیلومتره کې دی. په عراق کې د ګاونډي هیواد سوریې د کورنۍ د جګړې او له د عراق له حکومت څخه د سنی عراقیانو د خوابدۍ له امله امنیتي وضع خرابه سوې ده. سږ کال یوازې په دریو میاشتو کې 1400 کسان وژل شوي دي.
یوې جرمنۍ مجلې خبر ورکړی دی چې د امریکا د ملي امنیت ادارې د جرمني صدراعظم انګلا مرکل په هکله تر 300 ډیر موارد ثبت کړي دي. دا موارد په یو دوسیه کې ثبت شوي دي. دغه نوی انکشاف کیدای شي د امریکا او جرمني اړیکې لا پسې خرابې کړي، چې د امریکا د سارد پروګرام له امله پخوا هم ترینګلی شوي دي. ډیر شپیګل خبر ورکړی دی چې دغه مخفي فایلونه د هغه ډیټابیس برخه ده چې د امریکا د امنیت ادارې د بارنیو جمهور رئیسانو په حقله جوړې کړي دي. په دې کې د پیرو، سومالیې، بلاروس او نورو هیوادونو مشران شامل دي. ډیر شپیګل دا نه دي ویلي چې امریکایي ادارې د جرمني د مشر په حقله څه ډول معلومات راغونډ کړي وو. د ډیر شپیګل په مجله کې راغلي دي چې دغه معلومات د هغو پټو اسنادو یوه برخه ده چې د امریکا د امنیت د ادارې قراردادي ایډوارد سنودن افشا کړي دي.
برما چې میانمر هم بلل کیږي، په دې هیواد د دې هیواد په ګډ ګډ کې سرشمیرنه یا احصایه روانه ده. په دې سرشمیرنه انتقاد کیږي چې په برما کې مذهبي او قومي تاوتریخوالی اورته لمن وهي. دغه سرشمیرنه هغه وخت تر انتقاد لاندې راغله چې حکومت پریکړه وکړه چې مسلمانان د روهینګیا پر ځای د بنګالیانو په نوم ثبت کړي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس روهینګیا اقلیت په نړۍ کې تر ټولو ډیر ځپل شوی قومي اقلیت دی. د برما قومي اقلیتونه ویره لري چې د سرشمیرنې د پاڼې معلومات به وروسته د دوی پر ضد د سیاسي هدف لپاره استعمال سي. یو شمیر ډلو ویلي دي چې د سرشمیرنې مامورین خپلو سیمو ته نه پرېږدي او یو شمیر نورو ډلو د دې احصایې بایکاټ کړی دی.
په ترکیه کې نن د ښاروالیو د انتخاباتو په ورځ 8 کسه وژل شول. د ترکیې په ډیرو سیمو کې انتخابات په امنیت ترسره شول، خو په جنوب ختیځ کې د سعودي سره نږدې په دوه کلو کې جګړه وشوه. 8 کسه پکې وژل شول او 14 کسه نور زخمي شول. کسه هم چې دا انتخابات په بشپړه توګه سیمه ییز دي، خو نتیجې به د ترکیې د صدراعظم رجب طیب اردوغان لپاره ډېرې اړینې وي، چې د اداري فساد د یوې قضیې د تورونو په وړاندې مبارزه کوي چې د هغه د کابینې د 3 تنو وزیرانو د استعفا سبب شوي.
یوه هسپانوی ورسپانې ویلي دي د دوی دوه خبریالان هغه دوه خبریالان خوشی شوي دي چې د تیر کال رئیسی په سوریه کې تختول شي وو. المندو ورسپانه وایي چې خبریال یویر اسپینیوسیا او اکاس ریچارد گارشیا ویلنووا اوس په ترکیه کې دي او آزاد دي. دغه دوه هسپانوي خبریالان د تیر کال په سپتمبر کې د القاعده پلوي د عراق او لیوانټ اسلامي دولت وسلوالي ډلې تختولی وو. ورسپانی دا نه دی ویلي چې دغه خبریالان په کومو شرایطو راخوشي شوي دي او که د تختونکو له منګولو څخه تښتېدلي دي. د خبریالانو د دفاع د کمیټې د راپور په اساس د خبریالانو لپاره په ټوله نړۍ کې تر ټولو بې امنه هیواد سوریه ده او په دویم نمبر پاکستان دی.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. زموږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. لګروستا د ځوانې هیلې پروګرام لرو، خو د دې نه مخکې زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی راپورټ واوري چې وایي د افغانستان د ملي دفاع وزیر بسم الله خان محمدی نن د خوست په ولایت کې ویلي دي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره په امنیتي لحاظ بشپړ چمتووالی لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزیر ستر جنرال بسم الله خان محمدی نن ورځ خوست ولایت په خپل سفر کې دی ولوړپړی هیئت پر مشرۍ پر دې ټینګار وکړ چې د راتلونکو ټاکنو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر او چمتووالی لري. جنرال بسم الله خان محمدی د غسرګندونې د خوست لوالي امنیتي چارواکو په ملي شورا کې د خوست د خلکو ځینو استازو او دغه راز په دې ولایت کې د ټاکنو د دفتر له مسولینو سره په واګډه غونډه کې وکړې. هغه وویل چې په ټول هیواد کې د انتخاباتو د خطر سره کې د لپاره بشپړ چمتووالی نیولای او د هر ډول نامنوی درا مستقیدو مخه به ونیسي او چاته به اجازه ورنکړي چې ټاکنې ثبوت اشکړي. که څه هم د ملي دفاع وزیر یا د شوې غونډې ته خبر یلا نو ورغښتل شوی، خو د خوست ولی ویان مبارز محمد زدران امریکا غږ ته وویل چې بسم الله خان محمدی پر دې ټینګار وکړ چې خلک ولې شي پرته له کومې ویرې د رایه اچونې مرکزونو ته لاړ شي او په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. د مبارز زدران په حواله ښاغلي محمدی له ټولو امنیتي مسولینو وغوښتل چې د خلکو لپاره د یوې باثباته فضا په رامنځته کولو کې له جدي هڅو څخه کار واخلي. په دې اړه مبارز محمد زدران داسې وایي:
خو بیا هم د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د ملي دفاع وزارت دا لازمه بللې او دی پتیلی و چې دی په خپله هم د خوست سرحدي ولایت تشریف یوسي او هلته د والي صاحب او د نورو امنیتي کشپي او دفاعي ځواکونو له مسولینو سره وګوري او د امنیت تحلیل ورزنهونه وکړي ترڅو دای مطمئن شي چې په دغه ولایت کې لکه څه ډول چې دوی یو مثبت انزور اخیسته دی چې په خپزه کې به انتخابات کې په مخه شکل دی په خپل سترګو وګوري چې خوشبختانه د ولایتي ادارې ټول رهبرۍ د سره په خاصه جلسه کې ټول لاسترولنې معلومات امدګي او هغه چالشونه چې یو څه د مرکزی حکومت توجه هم غیته په کار د غي ور سره شریک کړل د غیل پر ډیر مشخص تدابیر ونی وشول.
په همدې حال کې د خوست ولی عبدالجبار نعیمی وایي چې په دې ولایت کې د راتلونکو انتخاباتو په مخ کې هیڅ امنیتي ستونزې نه ویني. غازی ته ویچ د خوست په مرکز ولسوالۍ کې د آزاد او شفاف او عادلانه ټاکنو د ترسره کېدو لپاره د ولایت په نظامی شورا کې د امنیتی تدابیر لپاره پر یو غړ امنیتی پلان کار کړی دی. خغلی ولی نعیمی د ملي دفاع وزیر بسم الله خان محمدی څخه غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د امنیتی ورګانونو د اکمال، تجهیز او پیاوړتیا لپاره خپل توجه زیاته کړي. په همدې حال کې د خوست ځین نور حکومتي چارواکي وایي یو شمېر هغه کسان چې غوښتلې د انتخاباتو په ورځو کې ورانکاري فعالیتونه وکړي له ځینو جنگي مهمات تو وسلو سره یو ځای نیولې دي. د خوست دی ولی ویان مبارز زدران امریکا غږ ته وویل چې دغه 12 کسان له دوه وارادو موټرو او درې وارادو موټر سایکلو سره په داسې حال کې نیولې چې د وسلوالو بریدونو پر تنظیمولو لګیا وو.
د تیر دوه ورځو په جریان کې 12 تنه نیول شوې دي. د دوی سره ما تاسو ته ډیر په تفصیل سره وړاندې کړل چې درې میله راکټ انداز دی، پیکا دا، 15 میله کلاشنکوب دی، 8 میله توپانچه ده، د ځانمرګي برید واسکر دی، څلور پای مخابري دي، همدا ډول د ریموت کنټرول 28-10 گاوی دي، درویش چسپکی یا میکن تسیمینونه دی، لاسی بمونه دی او په همدا ډول یو پلان کوچ او یو سراچا موټر دی او ترڅنګ درې موټر سایکلونه دي.
د افغانستان نظامی چارواکي په داسې حال کې په هیواد کې د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره د بشپړ چمتووالي خبرې کوي چې په دې روسیو کې د حکومت وسلوالو مخالفینو د ټاکنو په مخ کې د خنډ رامنځته کولو لپاره خپل بریدونو ته زور ورکړی دی. وسلوالو طالبانو همدارنګه ولسی خلکو ته خبرداری ورکړی چې د افغانستان جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو پر راتلونکو ټاکنو کې ګډون ونه کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غشنا رادیو، خوست.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نن د قندهار په ولایت کې د جمهوری ریاست د دوه کاندیدانو په ملاتړ غونډه شوې دي. ډاکټر عبدالله عبدالله نن قندهار ته تللی وو او خپل پلویانو ته وینا کې وویل چې د بریالیتوب په صورت کې به په دغه ولایت کې دینی مدرسې پراخې کړي او زیاته توجه به ورته وکړي. عزیز الله پوپل رپورټ راکړی دی.
د کندهار په احمدشاهي لوبغالي کې د ولسمشري د نوماند ډاکټر عبدالله عبدالله په ملاتړ او د ارغنداب ولسوالۍ په سرکاري باغ کې بیا د ډاکټر زلمی رسول په ملاتړ غونډه وسوه. د کندهار په احمدشاهي لوبغالي کې د ښاغلي عبدالله په ملاتړ جوړه شوې نږدې 3000 کسیزه غونډه کې د هغه ملاتړ کوونکو ورڅخه غوښتنه وکړه چې د بریالیتوب په صورت کې د کندهار سره کړي ژمنې په عمل کې هم ثابت کړي. خپل شاغلی عبد الله ویل چې د بریلیتو په صورت کې به تر ټولو ستر کار چې کندهار ته کوي هغه به د دینی مدرسو جوړېده او پراختیا وي، تر څو له دې لارې ګاونډیو هیوادونو ته په دیني زده کړو پسې د افغان طالب علمانو د تګ اړتیا له منځه ولاړه سي.
په کندهار کې د دینی مدرسو ته خاصه توجه پکار ده، دینی مدرسو ته چې نور افغانان دې کار نه شي چې بل ملکونو ته لاړ شي، علماو ته دینی مشرانو ته توجه پکار ده.
د غرض د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په سرکاري باغ کې د ولسمشري د نوماند ډاکټر زلمی رسول په ملاتړ غونډه کې د هغه په پلوي را غونډ سو کسانو د اعتدال او برابرۍ ټیم د هیواد مشرتابه وړو باله او خپل ملاتړ ورڅخه اعلان کړ. د زلمی رسول په ملاتړ دغه غونډه کې د کندهار د شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ نیش خاکریز او ارغنداب تر 2000 زیاتو کسانو ګډون کړی وو. د کندهار ترڅنګ د زابل په مرکز کلات کې هم د ولسمشري د نوماند ډاکټر زلمی رسول په ملاتړ وستر غونډه وسوه. د غونډې مشري چې د پارلمان ځینو غړو کول د کلات په ورزشي سټډیوم کې راغونډ سو کسانو شاغلي زلمی رسول د ولسمشري غوړه نوماند یاد کړ او په خپل رائے د هغه د بریالیتوب ډاټ څرګند کړ. د زابل دغه غونډه هم خورا ستره و چې د زلمی رسول د کمپاینرانو په وینا تر اوسه د هیڅ یو نوماند په ملاتړ په دې ولایت کې په دغه کچه غونډه نه ده سوې.
لدیرو ناستو ورسته دا مو په منل ده چې زابل باید مساوي حقوق ورکول شي.
موږ تاسو ټول د ولسوالیو او د مرکز خلک راټول شوي یو او بیا هم د جناب ډاکټر صاحب زلمی رسول له کمپاین څخه ملاتړ کوو او دا غو پښتوانه اعلانوو.
ټاکل شوی چې د راتلونکي شنبه په ورځ د ولسمشري او ولایتي شوراګانو ټاکنې تر سره شي، خو تر ټاکنو دوه ورځې مخکې یعنی د راتلونکي پنځ شنبه په ورځ د نوماندانو د ټاکنیز کمپاین وخت پای ته رسیږي. عزیز الله پوپل، امریکا جغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
درنو ریدونکو، تاسو ته سرګنده ده چې د اپریل په 15 په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره خلک رایه اچوي. د خپل خوخي کاندیدا همداشان د ولایتي شوراګانو کاندیدانو ته هم رایه ورکول کیږي. په کابل کې د امریکا خبريال شیرن بن په انتخاباتو کې اړوندو ستونزو ته یو ځغلنده نظر چولې ده او دا رپورټ را لګل.
دلته ډیر په عادي ډول په سلګونه زره ډالر لاس پلس بدلیږي، خو د راتلونکو په اړه اندېښنو د ډالر بازار کمزورې کړې ده.
دا ورونه فول فکر کوم چې
په تیرو شپږو میاشتو کې تقریبا 90% د ډالرو راکړه ورکړه کم شوې ده. زموږ سوداګر او کاروباریان خپل پیسې د افغانستان نه دوبۍ او نورو ښارونو ته وباسي.
فرید کاغان په واشنگتن کې د امریکن انټرپرایز د مرکز غړی دی. کاغان وایي د امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک چې لمخې د امدی کال تر پای پورې د ټولو امریکایي عسکرو د وټلو مخنیوي وشي ډیر مهم دی.
فکر کوم د ښځو، ځوانانو، د خارمیشته مترقی افغانانو چې د امن او نړیوالو ملاتړ نه برخمن شوي ترمنځ ډیره زیات اندېښنه موجوده ده. فکر کوم داسې ویره هم ډیره شته چې که چیرته جمهور رئیس اوباما دا تصمیم ونیسي چې هیڅ یو عسکر نه پاتې کېدو اختیار غوره کړي چې ټول عسکر به بیا ووځي، دا به نو پر حالاتو ډیره بده اغیزه ولري.
د وسلوالو یاغیانو سره د سیاسي جوړجاړي لاره د کلونو جګړو ختمېدو یوازنې د لار ګڼل کیږي. د دې کار د پاره گاونډې پاکستان چې د طالبانو سره اړیکې لري باید په دې بهیر کې شامل وسی.
د ټولې سیمې حالت د مخکې تګ لپاره ګران دی. فکر کوم دا له پخوا معلوم شوی چې دا شخړه یوازې په افغانستان کې محدوده نه ده، بلکې غښتلي سیمه ییز عوامل لري.
خو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د مؤسسي رئیس جانداد سپینغروی په افغانستان کې اوس مهال تر ټولو مهمه ستونزه په خپل کاندیدان دي.
اکثریت دا کاندیدان د خلکو، اردو، پولیس او حکومت ترمنځ پلویان لري. تاسو خپل قضاوت وکړئ که چیرته یو تن دوی نه، خصوصا مخکخه کاندیدانو نه، یو تن نتیجه ونه مني، واضح ده چې د هغوی پلویان سړکونو ته وځي او مظاهره کوي.
د ټاکنو د امنیتی کمیسون رئیس جنرال سلیم احساس وی امنیتی چارواکي د محلي مشرانو، نړیوالو ځواکونو او روغتونونو سره په دې کار کوي چې 12 میلیونه رایه ورکوونکي خوندي وسی.
په کافي اندازه باندې امنیتی قواوی لرو، پولیس ملي، امنیتی ملي، اردو ملي، او موږ کافي قوت لرو د په خاطر د تدابیر د امنیتی سایټو، په خاطر د مسیر د شاراو او په خاطر د امنیت د موږ د خلکو او د ساحاتو، موږ همکاري د خلکو ته چې نن ورځ پرې موږ د امنیت لرو یا په مثال دغه تامینو د خلکو کومک ده د خلکو همکاري ده چې د خلکو کومک همکاري نه یي تنه امنیتي قواوی په تنهایی باندې ورته ډېره مشکله ده.
مخکخه کاندیدانو د واشنگتن سره د امنیتي تړون لاسلیک کول څرګند کړي، خو که هر یو یو وګټي بیا به هم په راتلونکي کې د سختو امنیتي، اقتصادي، قومي او سیمه ییزو مشکلاتو سره مخامخ وسی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خبرونه په دې شیبو کې د مهم خبرونو لنډیز تاسو په امره ګرځو.
د انتخاباتو امنیتی کمیسیون نن وویل چې د رایه چونې 325 مرکزونه د یو لړ امنیتی ګواښونو او د لارو د مشکلاتو له امله تړلې دي. او همداشان په نړیوالو خبرونو کې د ترکی خلک نن د ښاروالیو په انتخاباتو کې ګډون وکړ او د رایو مرکزونو په سوله ییزه توګه رای واچول سوې، خو په یو ځای کې په د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې 8 کسان وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن یکشنبه په پاریس کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف سره وکتل او د یوکراین کړکیچ ته یو ډیپلوماتیک حل لار د پیدا کولو خبري وکړي. د عراق پارلماني ټاکنو ته یو میاشت پاته ده، خو نن هم د بغداد په ګاونډیو ښارونو کې 12 کسان ووژل سول. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا د دې هیواد د بالستیک توغندیو د آزموینو د غندل کېدو په ځواب کې ویلي دي چې دوی به یو نوی ډول اتومي وسله وازموي. شمالي کوریا تیره اونۍ د منځني واټن ویشتونکي دوه توغندي د کوریا په ختیځ سمندر کې آزمویلي وو، او په سبا د امنیت شورا وویل چې د دوی له پریکړې سرغړونه شوي او دغه آزموینې غندلې وې. په برما کې چې میانمار هم بلل کېږي سرشمیرنه یا احصایه روانه ده. په دې سرشمیرنه انتقاد کېږي چې په برما کې مذهبي او قومي تاوتریخوالي ورته لمن وهل کېږي.
ځواني هیلې
د خبرونې چلوونکی عاشق الله رحیمزوی.
ځوان هلی د خبرونه ډیره درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بوسئ. درنو دونکو البته یو څه د حیرانتیا خبر به ځینې اوریدونکو ته وی، او دا غو دلیل دا شته چې د ځوان هلی پروګرام هر شپه د افغانستان په وخت شپې په 9:40 دقیقو باندې تاسو د چهارشنبه په ورځ د چهارشنبه په شپه البته چې سبا ته به پنځشنبه و، معمولا د پروګرام په همدغه ورځ باندې تاسو اوریدو، خو دا چې تقسیم اوقات یو څه بدل شوی ده، د ځینو همکارانو کارونه او کاری ورځې بدلې شوې دي، نو په همدې خاطر به تر دې وروسته البته د نن ورځې نه وروسته تاسو د ځوان هیلي خبرونه په همدې ورځ په همدې ساعت د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوریا. په دې ورځ باندې معمولا ادبي بنډار پروګرام به و چې زمون همکاري نوشابه آشنا باغه پروګرام پر مخ وړ. اوس په دا پروګرام د یکشنبه د ورځې پر ځای د چهارشنبه په ورځ باندې تاسو اوریا، یعنی د چهارشنبه په ورځ چې د ځوان هلی خبرونه واغه به وسته یکشنبه په ورځ اوریا، او د یکشنبه په ورځ باندې چې ادبی بندار پروګرام و هغه به تاسو د البته د چهارشنبه په ورځ باندې اوری. ورځی بدل شوې دي، او همدارنګ د پروګرام چې ما به چلو د چهارشنبه په ورځ اوس به د یکشنبه په ورځ وسی، او نوشابه آشنا چې پروګرام چلو د نن د یکشنبه په ورځ هغه به د چهارشنبه په ورځ تر دې وسته تاسو اوریا. خنن من غوښتل چې ځینې اوریدونکي به منتظر هم دې ته ول چې ادبي بنډار به اوري، د ځوان هیلي پروګرام به نه اوري، نو په همدې خاطر موږ هم داسې پریکړه وکړه چې خپل ادبي بنډار به جاری ساتو. نو نن به هم ادبي پروګرام د تاسو درنو اوریدونکو کولای شي چې پرې خبرونه کې زموږ سره برخه واخلي، خپل شعرونه د ځینو نورو درنو شاعرانو شعرونه په خبرونه کې زموږ سره شریک هنده. د سټډیو شمیره د ځان سره ولیکي چې ځینې اوریدونکو غواړي په خبرونه کې برخه واخلي، خپل شعرونه او همدارنګه د نورو درنو شاعرانو شعرونه غواړي په خبرونه کې زمونږ سره او همدارنګه د درنو اوریدونکو سره شریکي، نو زنګ وهي په پروګرام کې را سره برخه واخلي. 001-202-619-1-0-0-1-202-619-1-0-0-0. همدارنګه د خبرونه په لړ کې به سندره هم ولرو، البته خو د خبرونه په ورستۍ برخه کې او ځینې فرمایشي شعرونه که چیرته اوریدونکو غوښتل هغه به هم ورسره شریکو، او البته که چیرې د اوریدونکو خوښه وه کوشش به وکړو چې ډیر وخت درنو اوریدونکو ته ورکړو چې هغوی راشي زموږ سره په دې خبرونه کې برخه واخلي. بیا هم د سټوډیو شمیره ده 001-202-619-1-0-0-0. موږ د اوریدونکو نوم واخیستو، ماشاءالله اوریدونکي هم دا دی راغلل، او همدا اوس موږ څلور لاینه لرو، څلور وړه لاینه مشروفه دي. ورزو مستقیما د خپل اوریدونکو سره غږیږو، ګورو چې د خپرونې لومړی اوریدونکی په کوم ځای کې ده. السلام علیکم صاحب. وعلیکم
السلام ورجانې تاته او د شنار اړو صبر کارکونکو اوریدونکو دي، د ګلونو په شان شایسته شایسته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. زمنګ هم د ګلونو په شان خایسته خایسته سلامونه تاسو باندې. نوم دی وخت لکم زنه زنګ وهلای.
او یی ګول دا ثاني خبره کوم د ډیر اسماعیل خان نه.
یی ګول صاحب مهرباني وکړئ.
او یو شعر مې راوړی دی، لکه زما خپل شعر نه دی، خو دا زه غواړم چې تاسو او د بریدونکو سره شریک کړم.
د چا شعر دا معلوم ده درته؟
نه راته معلوم ده، لکه موبایل څه درا سره.
ها ها ها، بس وابه ورو.
او جی دا بډای ولی دا ثاني ته ونیا زامت کا کړ د کوچلاخ کې. وای چناری وای مرغان زما په ګبر، بیا دې نه جاړي جانان زما په ګبر، او بلان کی پر کوم سندرې وای، څه خفګان دې د خفګان، څه خفګان دې د ګران زما په ګبر، او په ژوندون یې زما هیڅ قدر و نه کړو، په ژوندون یې زما هیڅ قدر و نه کړو، اوس ولاړ دې حق حیران زما په ګبر، او روزانه ته د وخت را کولو یو جهان مننه.
ډیر زیاته مننه تاسو نو ورورچ په خبرونه کې برخه اخیسته و. درنودونکو لکه مخکې مې چې ویلې، موږ به هم د خبرونې په لړ کې البته یو یا دوه شعرونه ستاسو په درنه خدمت کې وړاندې کړو. البته دا اوریدونکو ته به کوشش وکړو ډیر وخت ورکو، ورزو د خپل بل اوریدونکو سره غږیږو. څلورم لین کې فکر کوم چې افغانستان کې ده. السلام علیکم صاحب. وعلیکم
السلام. څنګه
ښه؟ ته خیر؟ طبیعت شدی خیرته کراري ده.
شکر دې زما سره خیرته ده.
امریکا